کولمبیا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکولو تیاری نیسي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې امریکایي چارواکو سره د شوی تفاهم لمخې له ګوانتنامو څخه هیواد ته د افغان بندیانو د انتقال لړۍ له تیرو دوه کلونو راهیسې روانه ده. لوی څارنوال ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې په هیواد کې د دغو بندیانو د ساتلو لپاره یو جلا عصري زندان هم د جوړېدو په حال کې دی چې د بندیانو لپاره پکې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په دې بهیر کې یو شمېر هغه کسان چې بې ګناه ثابت شوي هیواد ته له انتقال وروسته خوشې شوي هم دي. په دې اړه تفصیل د حمید مومن په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوال وایي چې له ګوانتنامو څخه د راوستل شوو بندیانو دوسې له سره څېړل کېږي او بیا د برخلیک په اړه پریکړه کېږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دوی د دوسیو د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي په فرمان یو کمیسیون هم جوړ شوی چې پکې د افغانستان د امنیتي او عدلي ادارو ترڅنګ د سولې د ټینګښت د کمیسیون استازي هم شامل دي. محمد اسحاق الکو چې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې له ګوانتنامو څخه هیواد ته د افغان بندیانو د راستنولو بهیر له تېرو دوو کلونو راهیسې روان دی او د شتو دوسیو په رڼا کې په اړه پریکړه کېږي.
دوه کاله کېږي دا پروسه شروع شوې ده. په نوبت باندې په میاشت کې 10-15 کسه رالېږله بګرام ته. بیا دا پروسه چې دوسیه د دوی راسي د دوی نفرو سره پولي چرخې ته د دغه ایحت خوا څخه بررسي کېږي. یا څوک چې باید خوش سي بیا نو پیشنهاد وي موږ یې حضور حضرت صاحب ته لېږو. یو اندازه مالي کومک هم ورسره کوي. دا خوشي کېږي. بله ته څوک دپاره دلایل د الزام موجودي دا باید مجازات سي. موږ یې دوسیه تاریکو ځو محکمې ته. محکمه پر هغو باندې د دوی د اپس یو تصمیم نیسي هغه به اجرا کېږي.
ښاغلی الکو داونه وویل چې تر اوسه پورې له ګوانتنامو څخه په څومره شمېر کې بندیان افغانستان ته راوستل شوي او څومره یې آزاد شوي دي. له ګوانتنامو څخه د افغان بندیانو د راستنولو بهیر په داسې حال کې روان دی چې د امریکا حکومت د روان میلادي کال تر پایه پورې د دغه زندان د تړلو او په هغې کې موجود بندیان د هغوی اړوندو هیوادونو ته د سپارلو پریکړه کړې. خو امریکایي چارواکو د اندېښنه درلودله چې افغانستان د مهمو بندیانو د ساتلو لپاره په خپلو زندانونو کې امنیتي امکانات نه لري. ښاغلی الکو بیا وویل چې دوی په هیواد کې د دغو بندیانو د ساتلو لپاره د یو نوي پوځي زندان د جوړولو هڅې پیل کړې چې پکې د بندیانو د ساتلو لپاره اصلي امکانات په پام کې نیول شوی دي.
تقریبا څلور کاله کې پر دې پروسه د افغانستان دولت د امریکایانو سره پر دغه بحث کې چې دا انتقال د دې چیرې راولو مشخصه جانبه مشکلات لرله. بلاخره امریکایانو د ټولو مسارب قبول کړل. د دې لپاره یو بلاک دی په پولي چرخي کې جلا بلاک جوړ کړي.
خغلی الکو وویل چې دغه زندان د جوړولو کار لا نه دی بشپړ شوی او له ګوانتنامو څخه راوستل شوی بندیان د بګرام په زندان کې ساتل کېږي. خو په هیواد کې د بشر د حقوقو ادارې د بګرام په زندان کې د بندیانو د ساتلو شرایط ناسم بولي او وایي چې په دغه زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند کېږي. د بشر د حقوقو ادارې دا هم وایي چې په دغه زندان کې بندیان چې د دوی په وینا بې ګناه کسان هم پکې موجود دي، مدافع وکیلانو ته د لاسرسي امکانات هم نه لري.
د افغانستان د لوی څارنوال د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي له امریکایي چارواکو سره د شوي تفاهم له مخې له ګوانتنامو زندان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده. په دې لړ کې ښایي وروستی بندي چې افغانستان ته انتقال شوی وي محمد جواد وي چې په ډیر کم عمر کې نیول شوی و او ګوانتنامو زندان ته لیږدول شوی و تقریبا 9 کاله مخکې. اوس د محمد جواد مدافع وکیلانو ویلي دي چې د دوی موکل خوشی شوی او بیرته افغانستان ته استول شوی دی. محمد جواد 9 کاله وړاندې په کابل کې پر امریکایي ځواکونو د لاسي بم د گزارولو په تور نیول شوی و. دغه مدافع وکیلان وایي چې د جواد د نیول کېدو په وخت کې عمر د 12 کلن و. یو قاضي په وروستیو کې د هغه د اعتراف دوسیه چې د پر ضد د جرم د سند په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده وتړله او پریکړه یې وکړه چې له جواد څخه دغه د جرم اعتراف د زور او د مرګ د ګواښ په اساس اخیستل شوی چې هغه شکنجه بلل شوی ده. جواد وروستی بندي دی چې د ګوانتنامو له زندان څخه خوشي کیږي. په دې زندان کې چې له 2002 کال رئیس مشکوک تروریستان زنداني دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما یې د 2010 کال د جنوري تر د میاشتې تر نیمایي پورې د تړلو ژمنه کړې ده. له محمد جواد سره مرکه د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي راډیو .org او ازادي راډیو .com په یاد ولري او د محمد جواد مرکه او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو تحولاتو په اړه نور مطالب او راپورونه پکې وګورئ. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې سکل به له 15-20 کلو د زیات عمر لرونکو حاجیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې دا د دوی پریکړه نه ده او دغه تصمیم د خوګانو د انفلونزا د ناروغۍ د خپراوي څخه د مخنیوي په خاطر د ټولو اسلامي هیوادونو د روغتیا د وزیرانو لخوا نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل له کابله د اجمل تورمن په راپور کې.
په افغانستان کې د حج د مراسمو د تیاریو د څارنې ملي کمیسیون اعلان کړی چې له 15 کلونو څخه پورته او له 12 کلونو څخه ښکته او دغه شان امیدوارې ښځې او په ناعلاجه ناروغیو اخته کسان سږ کال د حج په مراسمو کې ګډون نشي کولی. د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر صدیق چکری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د خوګانو د ټوغکی یا انفلونزا د ناروغۍ نه د خپراوي د مخنیوي له امله نیول شوی دی. خغلی چکری وایي چې دا د دوی پریکړه نه بلکې د ټولو اسلامي هیوادونو د روغتیا د وزیرانو پریکړه ده.
یو میاشت مخکې په قاهره کې د ټول اسلامي نړۍ د صحت وزیران غونډه کړې وه د انفلونزا خوګي په ارتباط. نو هلته دوی فیصله وکړه چې دغه یو ډیر خطرناک ساري مرض ده او سریع الانتشار ده، بناً هغه کسان چې 15 زیاتی، هغه میندې چې حامله داری، هغه کسان چې مزمن مرض لري، هغه کسان چې عمر د 12 نه کمی، دوی 8 نشت لای، ځکه چې دوی دغه مرض ډیر زر شکار کیږي او بیرته مرض خپل ملکونو ته راوړي. دا یوازې افغانستان باندې نه ده، په ټول عالم اسلام باندې دا تطبیقیږي.
په افغانستان کې د حج د مراسمو د تیاریو د څارنې د ملي کمیسیون د اعلان د 15 کلونو څخه د پورته هغو کسانو چې د حج د مراسمو لپاره تیاری نیولی وي سخت غوسه راپارولې ده. د کابل ښار اوسیدونکی خواجه عبدالمعروف وایي چې دا یوازې یوه بهانه ده.
هر مملکت از خود وزارت صحت آمد داره، باید سرتیفیکیت
دی. وی هر هیواد د روغتیا وزارت لري، باید تر ماینه وروسته یو چاته د حج کولو اجازه ورکړ شي او خپل سعودي عربستان هم باید خپل روغتیایی ټیمونو ته دنده ورکړي چې په دغه ناروغیو اخته کسان تشخیص او بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. د ځمکې مافیا وا، د دوکانونو مافیا وا، د خلکو د پانګو مافیا وا، اوس د دین مافیا هم پیدا شوه. ما دوی ته وویل چې خدای دې وکړي چې زاویا کله نو وسم، خو زه د حج د مراسمو د ادا کولو مشروع حق لرم. زه زوړ نه یم، زه ستاسې د دریو کارکونکو سره غېږه نیسم. افغان حاجیانو په تیرو کلونو کې هم د حج د مراسمو د ادا کولو پر مهال شکایتونه درلودل. تیر کال هم د حاجیانو د لیږد او په سعودي عربستان کې د دوی د استوګنې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وې چې حاجیانو ورنه سر ټکاوه. خو د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیار کریم خلیلي په مشرۍ له یو شمېر وزارتونو له استازو څخه د حج د مراسمو د تیاریو د څارنې کمیسیون او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به تر ډیره دغه ستونزې هوارې وي. ټاکل شوی ده چې سږ کال افغانستان څخه 40,000 حاجیان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي، چې 10,000 به د آریانا افغان هوایي شرکت او 10,000 نور به د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې ولیږدول شي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. په نورستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نږدې 40 درایو صندوقونه ځای شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر عمر سامي تازه پر ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی نږدې 40 د رایو صندوقونه د انتقال پر مهال لمنځه تللي، خو د رایو د شمیر خلطي دوی ته روغې جوړې رسیدلې دي. عمر سامي وایي 13 ورځې چې د حواله لارې کوم 55 صندوقونه له پارون څخه کله گوشت انتقالول، هلیکاپټر پورې د تړلي کانتینر قلف خلاص شوی او 40 صندوقونه د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ په غرنیو سیمو کې څه سیند ته غورځېدلي او څه هم غره ته.
هوا انتقال د وخت کې قلف خلاص شوی دی او 40 صندوقه د غورځېدلې دي. یو څه د ریاست جمهوریت د پارون صندوقونه شریعت مات دي.
هغه ویل له دې وړاندې چې د واما ولسوالۍ د رایو بکسونه پارون ته رسول، 13 صندوقونه د دولت وسلوال مخالفینو سوځولي او لمنځه وړي دي.
تقریبا 40 دی، 40 سوځېدلې دي، هغه نه راوته دي.
خاغلی عمر ویل د ټول صندوقونو رای شمیرل شوی او د رایو د اندازې د شمیر لیستونه ورته په حفاظتي خلطو کې رسیدلی دي او د بکسونو له منځه تلل د رایو په اندازې او شمیر کومه بده اغیزه نه کوي.
په مونږ سره هغه نتایج کومه پکسې چې دي هغه خلطې چې دي راپور خلطې مونږ سره شته دي او نور ټول څه ځول شوي.
بلخوا په کونړ کې د انتخاباتو د دفتر مسؤلین وایي چې په دغې ولایت کې له 110,000 څخه زیاتې رایې استعمال شوي چې له 95,000 څخه یې زیاتې ولسمشر کرزی اخیستي او نورې یې پاتو کاندیدانو ترلاسه کړي دي. خو وسلوال طالبان دا وکوي چې د ټاکنو په ورځې د کونړ په ګڼو ولسوالیو کې بریدونه کړي او د انتخاباتو مخه یې نیولې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږله ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه د مهمو راپورونو په خاطر او همداراز د دې لپاره چې د افغانستان پر اړوندو مسایلو ځان ښه او تر هر چا لومړی خبر کړی دی، ازادي راډیو ویب پاڼې ته انټرنیټ پاڼې ته مراجعه وکړئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org په یاد ولرئ. او دا هم د دې نننۍ خبرونې وروستۍ موضوع چې د ازادي راډیو اونیز ګردی میز دی. په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د تیرو انتخاباتو کې د خلکو د برخی اخیستنی موضوع څرل شوې ده.
ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، افغانانو د تیرې پنځمې په ورځ د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو لاره د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکړه. لکه څنګه چې ولیدل شول، په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او د ځینو نورو دلایلو په خاطر په انتخاباتو کې د ګډون کچه ډیره ټیټه وه. موږ غواړو په دې بحث کې په انتخاباتو کې د خلکو د کمرنګ ګډون عوامل راوسپړو او همدارس دا معلومه کړو چې دا ګډون تر کومه حده د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ ملمانه په دې اړه خپل نظرونه څرګندوي. البته په دې بحث کې زموږ ملمانه دي هر یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایانت نور محمد نور، د روانو چارو سیډونکو غغلی ډاکټر ولی محمد عبدیانی او د ملي شورا غړي غغلی فاطمه عزیز. لومړی پوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوایان نور محمد نور څخه کوو چې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون شمیره مونږ ته وایي او ووایي چې دوی څه نظر لري، آیا دوی ته د قناعت وړ دي د خلکو ګډون یا نه؟
ډېر څه مننه زه هم تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا به مخکې وخت وي چې مونږ په دې باندې وغږیږو چې څومره کسانو په دې انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده، ځکه چې تر اوسه پورې د هیڅ یو نهاد سره دغه ارقام نشته دی، په شمول د ټاکنو خپلواک کمیسیون. ولې د دې پوښتنې ځواب به فقط پور تو درې و راتلونکو ورځو کې په ډاګه شي چې څومره کسانو په رښتینو توګه په دغه انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده، څومره یې ښځې دي، څومره نارینه دي، کوم کاندید څومره رای ګټلې دي.
په خیر نور صاحب، په خیر خبره مستحقته کړله، یعنی مخکې د دینه چې ترسو مخکې د نتایجو د اعلان، یعنی تاسو سره ارقام نه موجود لست خالته موجود چې څومره کسان راجستر وکسنګه.
په 2008 مون هم کالو کې کله چې مونږ دغه پروسه مجددن د سره ونی ولا او خلکو ته کارتونه ورکړل، په دې پروسه کې 4.5 میلیون کسانو کارتونه خصل چې ټول ټال 10 میلیون کارتونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري توزیع شوه دي. ولې دا په دې معنی نه ده چې 10 میلیون واجد شرایط باید ولرو، ځکه چې د 2004 کال نه بیا تر 2009 کال پورې لوی واټن ده. په دې کې ډیرو کسانو خپل کارتونه ورکړي دي، ډیرو کسانو د یو ولایت څخه بل ولایت ته کډه کړې ده او همداشان ځین نور مسائل. نو ممکن د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تخمین په اساس باندې شاوخوا د 15 میلیون په شاوخوا کې کسان واجد شرایط وي. ولې هغه فیصدي چې زمونږ سره شته دی هغه داده چې د دغه 10 میلیون توزیع شوو کارتونو له جملې څخه 40% یې ښځې جوړوي چې دوی کارتونه ترلاسه کړي دي. په هر حال موږ تاسو باید دقیق اوسو او دقیق حساب وکړو. نو د دې لپاره موږ فقط لږ څه نور وخت هم اړتیا لرو تر څو دا په ډاګه شي چې څومره کسانو په دغه انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده او څومره یې ښځې.
ډاکټر صاحب ولی محمد عبدیانی نو پوښتو چې د انتخابات له نږدې نه څارلې دي او راپورونه هم ترلاسه کړي دي او خپل سو ولایتو ته سفر هم کړی دی، له دنه به پوښتو چې د خلکو د ګډون په ارتباط دوی څه نظر لري، آیا خلکو په هماغه اندازه چې د نور صاحب په خبره چې کارتونه اغستې او راجستر شي په هماغه اندازه ګډون کړي کنه، څه کال کمرنګ او د خلکو ګډون په دغه انتخاباتو کې؟
د لوی خدای په نامه شهید صاحب، اول تاسو ته او بیا د ازادي د رادیو ټولو محترم کارکونکو ته ګران اوریدونکو ته خپل د زړه له کوم سلامونه وایم. د دینه چې زه لومړی ځل د چې ستاسو له خوا ازادي رادیو ته رابلل کېږم ډېر مننه کوم. ستاسو د سوال په ارتباط بزدا سیار سکوم چې په رښتیا سره د خلکو ګډون په دې دوام پړاو د انتخاباتو کې په افغانستان کې ډېر لګو، خاصه توګه بیا د ښځو ګډون کله چې خلکو لیدل منګو تاسو هم دا ولیدل چې په ختیځو او جنوبی ولایتو کې د خلکو ګډون دونه لګو چې بالکل دا پړاو د انتخاباتو ته د تشویش او د سوال خبرې را پیدا شولې. موضوع د مشروعیت د انتخاباتو د خلکو په منځ کې او په خلکو کې دا اوازی او گنگوسی خبری شولی.
خواه ڈاکتر صرف پا انتخاباتو که دا خلکو گردون کم و سنگا کم و
دا زانتا ایلتون زمال نظر لری. اول ایلت دا امنیت موضوع دخمنانو دی وطن او دی وطن دا خلکو دیر زیاد تبلیغات کریو چه هر چا پا دی انتخاباتو که گردونو که نمانگ با سخت سزا ورتور کرو. بلستون زی چه خلکو سر واغا داو چه پا اول انتخاباتو که خلکو دا غفتل چې وطن ته به سوله رئیسی، وطن ته به خوشحالی او خوشبختی رئیسی. دا وران او ویجاړ وطن چې دیرس کالو جنگونو وران کړی دی دا به له سره جوړ سي. خو له بده مرغه هغه ارزوګانې او هیلې چې خلکو درلودلې هغه تر سره نه سولې. نو ځکه د خلکو او د دولتي چارواکو ترمنځ یوه لویه فاصله پیدا شوله. خلک ناهیلی او نا امیده شول. د دینه چې خلک ډیر ناهیلی او نا امیده وو په دې انتخاباتو کې خلکو ګډون ونه کړ.
ډیر مننه. اوس به راشو د کسنګ چې مخکې مې هم ماری فکر له د فاطمه عزیز د افغانستان په مقننه قوه کې د خلکو استازي ده. دې ته به لا هم معلومی چې ولې خلکو کم ګډون وکړو، بل خصوص ښځو ولې کم ګډون وکړو. هوا یا دا علتونه چې کوم ډاکټر صاحب عبدیانی ویلې دا تاسو تاییدوي؟ د لوی خدای په نامه خلار څه خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو رادیو آزادی د اوریدونکو ته وړاندې کوم. او زه غواړم چې دغه داسې اظهار وکم چې انتخاباتو په ورځ کې د افغانستان دښمنانو ډېر هڅه وکړه چې داسې یو ترس او حراس د خلکو ترمنځ پیدا کړي چې خلکو انتخاباتو ته صندوقونو ته لار نشي او دغه انتخابات ناکامه شي. خو لا هم د افغانستان خلکو بیا هم پس غرمې ته مخکې له غرمه څه مشکلات وو، تیوازه لږ خرابه سو. خو په قندوز کې زه شاهده وم، ټول افغانستان کې فکر کوم چې دغسې وو چې لږ د امنیتي اوضاع لږ خرابه وو، خلک لږ ګډون کم وکړ په انتخاباتو کې. لیکن پس له غرمې نه چې زه معلومات لرم د ټولو ولایاتو نه په هغه ځایو کې چې لږ امنیتي وضع ښه وو خلکو ډېر ګډون وکړ، خصوصا ښځې هم د کورو څخه ووته او صندوقونو ته لاړو او خپل رایې استعمال کړ. زه فکر کوم چې دغه د خلکو ګډون خو لکه کم وو، لکه د مخ انتخاباتنه په دې انتخابات کې لکه کم رنګ وو، ولی دومره کم نه وو چې دغه د انتخابات مشروعیت د سوال لاندې لاړ.
مننه. لومړی انتخاباتو کې، لومړی پړاو د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې په افغانستان کې خو خلک دونه په دغه انتخاباتو کې بلد نه وو. د انتخاباتو کمیسیون به هم دا ویل چې دا لومړی تجربه ده، د خلکو تجربه که خلکو کم ګډون هم وکړي خیر دی. خو دا دوم ځل کې د امنیت سربېره تاسو فکر نه کوي چې نورې ستونزې به هم موجودې وي؟
بس دا خو یو څرګنده خبره ده چې په هغه انتخاباتو کې دومره امنیت داسې خراب نه وو، خلکو داسې درد خلکو د منځ کې موجود نه وو او خلکو ډېر په علاقمندۍ سره لاړلو صندوقونو ته خپل رایې استعمال کړه.
یعنی دا داسې نه مانی چې د عبدیانی صاحب خبره نه مانی چې د خلکو دولت ترمنځ به فاصله وو یا دوی ناهیلي شي.
دغه خبرې خو وو، لیکن داسې نه وو چې خلک په دې خاطر کې انتخابات ته لاړ نه شي کنه. که دوی د خلک د هغه دولت نه خفه وو او فاصلات د خلکو او دولت ترمنځ وو کنه، د نورو کاندیدانو په خاطر دوی باید چې لاړل انتخاب صندوقونو ته خپل رای باید استعمال کړی وي.
اوس به د نور صاحب نه پښتنه وکړو چې اصلا که دوی موږ ته ووایي چې اصلا نیمګړتیا چیرې موجوده وه، دغه مسله کې ستونزه چیرې وه، آیا صرف امنیت مسله وه یا نور مسایل هم؟ او بل دا چې په انتخاباتو کمیسیون باندې هم داسې تورونه لګول کېږي یا داسې هم ویل کېږي چې انتخاباتو کمیسیون هم دې ټاکنو ته پوره چمتووالی لکه څنګه چې لازمه وه نو نیولې، یو دفعه انتخابات هم وزنډول شو، تاسو په دې د باڅه ویل نو سه
وګورئ. نو مړی دا شه البته د مخکې وخت چې موږ تاسو قضاوت وکړو چې څومره کسانو په دې انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده او څومره مېرمنې دي، ځکه تر اوسه پورې دقیق ارقام نشته دی. او بل د امنیت په هکله جدي تدابیر نیول شوي ول، بالاخره انتخابات په ښه فضا کې ترسره شول او اکثره خلک چې غوښتنه یې وه چې په انتخاباتو کې باید ونډه واخلي ونډه یې واخیستله. وګورئ، نو زه تر اوسه پورې په دې عقیده نه یم چې په دې پروسه کې خلکو کمه ونډه اخیستې ده او بیا ښځې په کې کمې دي، یو مسله. او بل دا چې داسې تور لګول کېږي، تاسو د تور څخه یادونه وکړه، زه په واضح توګه درته وایم د افغانستان په شرایطو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډیر بریالي توګه وکولای شول چې ټاکنه ترسره کړي.
نه نور صاحب، دا خو صحیح ده چې اوات وشو ترسره شو. زما پښتنه دي ځکه ولا کسرنګه چې میرمن عزیز ویل او ډاکټر صاحب عبدیانی ویل چې د خلکو ګډون کمرنګ، یعنی دوی هم راپورونه لري او لیدلې دي لومړی پړاو د انتخاباتو په پرتله په دغه انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ، او دا چې تاسو نه تاییدوي دا بیل سوال دی. مته تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د عامه پوهاوي پروګرام کمزورتیا به یو علت نه ودی د خلکو د کم ګډون؟
د عامه غوښتنې پاک لپاره باید وایم چې شاید د افغانستان په تاریخ کې هم داسې چمتووالی د عامه ذهنیت لاره بل کارته نه وي نیول شوی لکه د ټاکنو ته چې نیول شوی و. موږ د بلابلو شیوو څخه ګټه واخیستله. وګورئ، لومړی شیوه د مطبوعاتو څخه چې هر ورځ په سلهاوو زموږ اعلانونه خپرېدل، خو سند مېرمنو د ګډون په خاطر، همداشان د ټلیفون د 190 شمېرې څخه چې خلکو زنګونه وهل او معلومات یې اخیستل، په ورځ کې د 15 په اونۍ کې د 15 څخه ډېر زنګونه راتلل او زموږ شپېته اوپراتورانو د تزاوبونه ورکول او ورته ویلې راهنمایي کول د انتخاباتو په هکله. پرته د هغې څخه مبلغین چې شمېرې د 1600 څخه اوخته بلابلو سیمو ته لاړل او خلکو ته یې دغه آګهي ورکړه.
ډېره مننه عبدیانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وکتل ښاغلي نور، دا تایید نه کړله چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ و. مخکې هم نور صاحب ویل چې ورځ په ورځ به دغه ارقام هم اعلانېږي او د دغه انتخاباتو نتایج به هم اعلانېږي. تاسو څه فکر کوئ چې د انتخاباتو دغه نتایج به د خلکو لپاره څومره د قناعت وړ؟
لا پرېشتیا سره ډېر دی وخت ده. افغان ملت هوښیار او بیدار ملت او د لوړ او اوچت کلتور خاوندان دي، نو دا به مخکې له وخته چې دا خبره مونږ وکړو چې خلکو به دې نتایجو ته غاړه کېږدي که به کې نه دي، نو دې ته به مونږ منتظر شو او به ګورو چې نتایج څه کېږي.
ډېره زیاته مننه. اوس به د میرمن عزیز نه پوښتنه وکړو چې نن سبا دغه نتایج به هم اعلان شي، دغه پوښتنه که تاسو نه وکړو چې دغه نتایج به څومره د خلکو لپاره، په دې چې ګډون یې هم کم کړی دی، نتایج به څومره د قناعت وړ؟
فکر کوم لکه چې مخکې ما وویل، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې دومره کم نه و چې د انتخابات مشروعیت تر سوال لاندې راشي. د مخکنۍ انتخاباتو نه لږ تغییر و، تفاوت و، په دې خاطر چې امنیتي وضع په ټول افغانستان کې دومره ښه نه و. خلکو د کورونه یې ووته او صندوقونه ته یې لاړه. دغه هم یو علاقمندي د خلکو، یو د سینه ده چې ټول خلک د سینه د حکومت نه خفي. تاسو وګورئ، دومره نشته چې مونږ د سینه قضاوت وکړو چې د افغانستان په تو کالو کې هیڅ کار نه ده سوی. کنه په دې خاطر زه فکر کوم چې څنګه چې عبدیانی صاحب وویل چې ټول خلک د حکومت نه خفه دي، د سینه ده خلکو په دې باندې پوهیږي چې په دغه تو کالو کې کار سوی ده، د سینه ده چې هیڅ کار نه ده سوی. خو مشکلات وو، نیمګړتیا موجود وو، خو بیا هم د خبره نه زه فکر کوم چې کومنګ وای چې بيخي کار نه ده سوی، قطن کار نه ده سوی، د سیو عادلانه قضاوت نه ده.
مننه. تاسو وکتل چې شاوخه یو سلیخت کاندیدان او بل دغه کاندیدان به تر کومه دغه نتایج ومني؟
زه فکر کوم چې کده انتخاباتو د مستقل کمیسیون دا تایید وکړي چې دغه انتخابات شفاف و. دلته خو د ناظرین هم د بین المللي ناظرین وو، د کاندیدانو ناظرین وو، دغه ډیر ناظرین وو د انتخاباتو ورس کې چې دغه نظارت او که د انتخاباتو د ټول ټاکنې کمیسیون کدا تایید وکړي چې دغه انتخابات شفاف انتخابات وو، ناظرین تایید وکړي چې دغه انتخابات شفاف انتخابات وو، نو ولې مونږ نه منو دغه؟ ولې کاندیدانو نه مني؟ دا خو یو رواج دی چې هر وخت کله څوک ناکام شي هغه وایي چې په دغه باندې درغلي شوی ده. لکه چې زه خپل په د پارلماني انتخاباتو کې زه شاهد وم چې ټول ویل چې دغه درغلی کلی ده، دا چې کامیاب شوی ده ټول درغلی کلی ده، دا په دغه انتخاباتو کې درغلی سوی ده یا کې دغه خبره.
او ډیر زیاته مننه. اوس بده نور سیمه پښتنه وکړو، د خلکو ګډون تر کوم حد چې موجودی د انتخابات به مشروعي او د کومه اندازې نه چې کمی هغه بغیر مشروعي لاندې نور سیمه؟
وګورئ د افغانستان په قوانینو کې په دې باندې واضح دریز نشته دی. رای ورکونه د هر فرد خپل شخصي حق ده او وروستی تصمیم خپل فرد نیسي. باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د زمینه ټولو خلکو ته یو شان برابره کړي تر څو دوی وکولی شي چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي. ولې وروسته ایا وروستۍ خبره دا چې څوک زی ونډه اخلي او څوک نزی دا دوی خپل کار ده. یعنی په دې برخه په قوانینو کې کوم شی نشته دی. ولې که چیرې زیات شمېر کسان په انتخاباتو کې ونډه اخیستې وي دا به ډېر ښه وي. په هر حال زه فکر کوم چې په دغه ټاکنو کې چې ترسره شوې د سمري په 9 نیټه باندې زیات شمېر کسان ونډه اخیستې ده او وروسته به دا هم په ډاګه شي کومه حساب چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبره کوي هغه به دقیقه حساب وي او دا په واضح توګه شي روښانه شي څومره کسانو په دغه ملي بهیر کې ونډه اخیستې.
ډېره زیاته مننه. د انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته چې اوس هم مخکې هم نور څه ویل چې لا وخت پاتې دی د دغه اعلان وروسته څه فکر کوئ دغه کاندیدان چې کوم تر کاندیدانو دوی په خپل منځ کې سخت انتخاباتي مبارزه درلودې د دوی پلویانو ترمنځ به څه فکر کوئ چې یو ګټونکی شي یو بل بایلونکی شي د حالات څنګهګيري تاسو ته دیني سپ
اول خو شي چې زه باید د ارزو کوم چې ما نه دی ویل چې ټول خلک بلکې د خلکو کلمه مې استعمال کړې ده د دې تل څه په جواب کې د دې خور په جواب کې ودا وایم چې یو تعداد زیات خلکو ګډون ونک لکه چې کوم ارقام چې نور څه ورکړي چې خلکو کارتونه غسی توقع کېدل چې خلک به ګډون کوي او راغلو د پستاسو د سوال په جواب کې دا ډېر مخکې وخت وی چې د سوال ته مونږ جواب ورکو چې پسل انتخاباتو چې یو د دوی پلویان څه کوي. ما ارزو کوم چې افغانستان د افغانانو بچیان د ډېر اوچت کلتور خوندان دي. زه په دې متيقن یم چې دوی به که د سیستونز پیدا شي هم ډېر لګي وي او مقتئ سیستونز وي د سیستونز باندې چې هغه گویا د افغانستان نوم او نشان ته خدای نه خواسته صدمه ورسي.
ډېر مننه د نور سیب نو پښتنو کو آیا دغه تاسو د پاره یو غټ ریسک او یا خطر نه دی دغه نتایج اعلانوي چې دغه نتایج د اعلان نو وروسته به تاسو څه حالت پیش بینی کوي؟
وګوره ما مخکې هم د اشاره وکړه انتخاباتي او ملي پروسه ده د سولې لارې قدرت دی او فرد څخه بل فرد ته خلیږي او دغه تصمیم هم خپل خلک نسی د خپل رای په اساس باندې. نو زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ کومه ستونزه نشته دی. ټاکنې تر سره شوې وروسته باید پایلې په ډاګه شي. هر څوک چې وړونکی شو د اصولو له مخې هغه نور کاندیدان چې وړونکي نه دي باید ورته تبریکی ورکړي. ولې که چیرې څوک تاوتریخوالی تر سره کوي یا خپل شخصي نظر په خلکو باندې په زور تپي او په زور ور باندې مني نو دلته نظام شته دی، ملي پولیس شته دی، ملي اردو شته دی، دوی کولی شي چې اقدام وکړي او د تاسو خلکو مخ ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
څنګه امکان لري چې دا 50 جمع یو چې یو کاندید کله پوره کوي دا راجستر شوی خلکو د مخې پوره کوي تاسو ته هم ورستی ارقام نه دي معلوم او یا هم چا چې ری ورکړي دا غي د مخې 50 جمع یو او که چیرې پوره نه کی بیا څنګه کوي
د اجرا شو ل رايو څخه یعنی هغه کسانو چې ری ورکړي دا غي جملې څخه چټل وشمرل شي 50 جمع یو فیصد 50 فیصد جمع یو رایا که چیرې کوم کاندید یوسی هغه ګټون کوي که چیرې 50 جمع یو رایا څوک نوړي نو هغه وړونکی نه ده. په لاخره د دوو کاندیدانو چې ډېرې رایې ګټلې دي هغوی ترمنځ ټاکنه ترسره کیږي.
آیا داسې ممکنه ده چې یو کاندید په اول پړاو کې وکولی شي چې 50 جمع یو پوره کړي؟
طبعاً نه. که چیرې یو کاندید محبوبیت ولري او همداشان خپله کړنلاره یې خپل